سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه د 1990 کال د هملوري څلیرشتمه د 2013 کال د اپریل 1990 ده. زه صفی الله ستانکزایم د میر احمد صفی په تخنیکي همکاری د ازادي راډیو دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي. په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهل شوه. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. خبرونه سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له سبا د رای ورکوونکو نوم لیکنه پیلوي. افغان ولسمشر امر کړی چې د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزارشریف ښارونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د بریتانیا له هغه دریځه ملاتړ کړی دی چې ویلي دي د سرګي سکریپال او د هغه د لور په مسمومونو کې زهري مواد کار شوي دي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبادي سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سبتورام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي، لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې او کلیو باندو کې هم څوارلس ورځې.
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د خلکو اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وایې غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات روان کال د تلی یا میزان په 28 نیټه ترسره شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله خوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ارګ کې په یوه غونډه کې پریکړه وشوه.
چهار ترمینال در چهار دروازه شهر کابل
د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف ښارونو کې داسې ترمینلونه چې هر راز امکانات به پکې وي په پام کې نیول شوي دي او وبرغول شي. په دې اړه د جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې هم راغلي چې ولسمشر اشرف غني د اراضي ریاست امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره ځای تثبیت کړي. د دې ترمینلونو د جوړولو د لګښتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملاً پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا توربین د 25 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د اوبو د کمښت له کبله اوس مهال یوازې 15 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي.
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگاواټ ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تور غول شو او عملاً بهره برداري ته وسپارل شو.
خغلی توحیدی وایي د نغلو د برېښنا د فابریکې د توربین د 6.6 میلیون ډالرو په لګښت راغول شوی. د توحیدی په وینا د فابریکه ټول درې توربینونه لري او مجموعاً 15 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. د نغلو د برېښنا د فابریکه د کابل د ختیځ په 1 کیلومترو کې د کابل پر سیند جوړه شوې. ورزو ده نړۍ خبرونه ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د ترنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په هاګ کې د پرون په یو راپور کې وویل چې د دې برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو د څېړنو نتایج ورته دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي دي چې دا مواد ډېر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې ویل په دې کې اوس هیڅ شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د ده په وینا یوازې روسیا د دې کار انګیزه او سابقه لري. د بریتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جرمی فلمنګ پر روسیې تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړې ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمی حمله لس کسانو وژل. راپورونه وایي د بغداد د شمال په 280 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې وروسته له هغې وشو چې یوه جنازه هدیرې ته راوړل شوه. د صلاح الدین والي علي دودی پرون وویل ښایي د تلفاتو شمېر زیات شي، ځکه په 400 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی او پر خپل خبري اژانس عماخ یې لیکلي چې په دې حمله کې هغه جنګیالي په نښه شوي چې له عراقي پوځ سره یو ځای د داعش ډله له عراق څخه وایستله. د عراق حکومت په ډسمبر میاشت کې پر داعش ډلې بریا اعلان کړه، خو ویل کېږي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې د دې ډلې خورې ورې ډلګۍ لا هم فعالې دي. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس ته یوې سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شنبې په ورځ د سند ایالت لړکانه سیمې ته نږدې په یو کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. د سیمې د پولیسو قمندان حضور بخش جانجو پرون وویل د طارق چرټوي په نوم تورن نیولی دی. د سمیرا میړه عاشق سامو ویلي په محفل کې یو سړي د ده مېرمنې ته ټوپک ونیو او ګواښي ورته وکړ چې ودرېږه او سندرې ووایه، خو کله چې د ده مېرمنې وویل حمل لري او درېدلی نه شي نو ډزې پرې وکړې. جټوي ژورنالیست سامته وویل چې د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې کولې او سندرغاړي سمیرا په تصادفي مرمۍ ولګېده. جټوي لا هم په توقیف کې دی. سیمه ییزو ټلویزیونو د پیښې د جریان ویډیویي تصاویر خپاره کړي چې پر ټولنیزو شبکو او د پاکستان په ځینو سیمو کې اعتراضونه پارولي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي خپله هڅه کوي چې د ملکیانو تلفاتو مخه ونیسي.
مونږ کوشش کوو چې د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړی.
په خوست کې د سولې لپاره د ځوانانو د پرلط خیمه ودرول شوه. یو ګډونوالی وای
نور نو په توکل باندې ژوند کول داسې ژوند چې دا منګې کوو، نه د دین شو او نه د سادین شو. دین وروستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
بهرنۍ موضوع کې مورې چې پر کیمیاوي وسلو د ساري یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. یامام سهر بخیر از لومړي مطلب ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له 200 زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1.5 زر تنه ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې د طالبانو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمېر کې د تیر کال د دې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی او همداراز لسګونه ملکي وګړي په بمباریو کې وژل شوي چې په سلو کې 15 افغان هوایي ځواک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.3 پورې 233 ملکي افغانان وژل شوي او 1495 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکی تلفات پېښ نه شي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسی او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي، خلک خپل ځان ته سپر ګرځولي او د خلکو د کورو څخه د موضوع په حیث استفاده کوي.
یونما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه، ل چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلې زی حمله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو عمده علتونه بللي. د راپور لمخې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې ډیر لاس کم شوی دی. یونما د خپلو څیړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 18 ملکی افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یونما راپور زیاتوي چې له دې ملکی وګړو په سلو کې 15 د افغان هوایي ځواک، په سلو کې 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکی تلفاتو مخنیوي به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېبې خوا ټول په خلاص مټ باندې د قوانینو تر پښو لاندې کوي او ورستر بلې ملکی تلفاتو کچا لوړیږي. ملکی تلفاتو ته د پای د ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده، او د دې په خوا کې دویمه خبره ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلن که موږ ملکی تلفات بیخي له منځه وړلی نه شو، د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پیل کې یو انتحاري بریټ کونکي د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسانی ووژل او له 213 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پیل کې د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې له یوې هوایي حملې وروسته د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نښه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څیړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستوه، خو د دې څیړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنې څپه او FM 105 باندې اوري. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړې کده انساني قاچاغ د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیون ډالر مرستو څخه بې برخې کېدای شي. امریکا دغه ګواښ په داسې حال کې کړی چې وار له مخې په پوز باندې میلیونونه ډالر بند کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس لنډیز احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته څه باندې 2 بلیون ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وځنډول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو لمنځه وړلو کې پاتې راغلي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچيري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکو خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې د انساني قاچاق سخت سرغړونه کوي، نو د 2015 کال د 215 میلیون ډالر ولسی مرسته به پر ودروي. اجانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم دا دومره ډېر پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت تکان خوړلی سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي کچیر ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوي معافي اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته مافي اعلان کړه. لټم پراندي نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول مافي په هغه صورت کې اعلان کړي دي چې مخاطب هیوادې نږدې ملګری یا ائتلافي وي.
د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکه وکړه چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامیه به پر اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او که څنګه. برخه د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسان اقبال ریچرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام اوریدلې. اوس هم ملالۍ بشیر ته وګدو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حملې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استازي محمد عارف رحمان له قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانۍ چې پټنګي امنیت ساتل سوی وو حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړې په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړې چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شاتم بولی دي. د خبرونه په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړې چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډیر مهم خدمات وسول لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
په خوست ولایت کې پرون مازیګر د سولې لپاره د ځوانانو د پرلت خیمه ودرول شو. تر دې مخکې د مایوبینو هم یو خیمه درولې و. د پرلت ګډونوالو د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د جګړو د لاس واخلي او خپلې خبرې دې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دوی وویل هغه وخت به د پرلت خیمه راټوله کړي چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غږ ته مثبت ځواب ووایي. له خوست د نجیب الله لوخیل راپور ته وګورو.
د پنج شنبه ورځ مازدیګر د خوست ولایت لسګونو ځوانانو د خار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه ودروله او د قبایلی سیمو او کوز پښتونخوا د ولسی حرکتونو د ملاتړ د اعلان ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې په خپلو کې خبرو ته کینی. د پرلت ویناوالو وویل هیڅوک نشي کولی چې د ګواښونو او وژنو له لارې د پولې په دواړو غاړو کې د سولې او حق غوښتنې لپاره د خلکو روان ولسی حرکتونه غلي او خاموشه کی. د پوهنتون یو تن استاد او پرلت کوونکی نور الله خاط دیوانخیل وایي چې
یو بای چانس ژوند موږ دلته روان کړی دی او دا ځکه موږ روان کړی دی چې دا دریمګړي دا موږ دلته چې اوس په پرلت کې راټول شوي یو دا خلک نول موږ هر کله دا فکر کړی دی چې یو معجزه را روانه ده. دا وطن به جوړې دلته به امن راولي. دلته معجزه راون نه رسېده کلم راون نه رسېده نور نو پتاو کل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګې کو نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
د پرلت بل ګډونوال لیکوال او شاعر زاهد شاه انګارول کله چې په کوزه پښتونخوا کې د منظور پښتین لخوا او په تعقیب په کابل هلمند او نور ولایتونو کې افغانانو د دې حالاتو په باب په سوله ایزه بڼه او د ولسی مبارزې په شکل کې خبرګون ښکاره کړ نو د حالاتو پر بدلونې باور پیدا شو.
کله چې د منظور پښتون لخوا همداشان وروسته په کابل هلمند او نورو ولایتونو کې دا ډول حرکتونه پیل شول اوس زمونږ دا باور پیدا شو چې ملت بالاخره خپل عکس العمل ښکاره کړ. هغه خبرګون په کومه جامه کې په سوله ایزه بڼه د ولسی مبارزې په شکل کې راښکاره کړ.
په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو د دې پر لټ وړاندې لسګونو معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کورنیو یو شمېر غړو هم د سولې لپاره د پر لټ خیمه وهلې ده. بلخوا د خوست د خلکو په پر لټ کې یو شمېر ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال زهره جلال پر لټوالو ته په خبرو کې وویل
دغه زمونږ غوښتنه او دغه زمونږ حرکت تل دپاره دی، سولې دپاره دی، حق غوښتنې دپاره دی. که زر پښتون مړه کوي زر نور انشاءالله امان الله خان غوندې زیږیږي. دغه مدني حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق به د زمري د خولې نه به باسي.
د خوست یو بل ځوان نجیب الله واسق وایي
سوله زمونږ تاسو شریکه غوښتنه ده. زمونږ د ټولنې عالم هم دی طالب جنازه کړي، هم دی اردو دی عسکر جنازه کړي، هم دی پولیس جنازه کړي. دا مونږ ته دا خی چې دلته افغان مري او مونږ تاسو نه غواړو چې نور د افغان وژنه دوام وکړي.
خوستي ځوانان او مدني فعالان داسې مهال د خوست ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه وهي چې له دې وړاندې په کندوز، هلمند، زابل، غزنی، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د پرلت خیمې درولي او د جګړې پر ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې له جګړو او افغان وژنو لاس واخلي او د دوی د سولې نارو ته دې مثبت ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر کیمیاوي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برطانوي څیړونکو تحلیل تایید کړی دی. بریتانیا پر روسیې تور لګولی چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. د ناټو عمومي منشي او برطانوي چارواکو پرون بیا هم ټینګار وکړ چې روسیه د کیمیاوي وسلو په وسیله د حملو انګیزه او سابقه لري. احمد تکلاو په دې اړه نور تفصیل.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د بریټ په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لوری یولیا د مارچ په څلورمه نیټه وروسته له هغه روغتون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ په بېسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوویچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور له خپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
the کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو له فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. د لومړی ځل دی چې د ناټو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند لړۍ او سوابقو یوه برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور له خپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړې او ویل د پیخخی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمېر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو لنډو خبرو ته. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلوي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي. دغه پریکړه ولسمشر اشرف غني پرون کړې ده. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملا پیل شو او ظرفیت به 25 میگاواټو ته ورسیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور یوریا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمي حملې لس کسان وژل. دغه حملې داعش کړي دي. او په پاکستان کې پولیسو یو مشکوک کس د یوې سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم مې تمیم ده او دلته خوشنویسی وایم.
څومره وخت وشو چې خوشنویسی کوې؟
تقریبا درې نیمې میاشتې کېږي.
او خط ښه شوی دی اوس؟ که نه،
ډېر فرق یې کړی له پخوانه، ډېر ښه شوی دی له پخوانه.
استاذ، دلته څه زده کړي؟ کوم شیان مهم و چې هغه کسان چې بیا مثال خوشنویسی یا خطاطي نه زده کوي د هغوی نه دي زده، یا هغوی د خط کولو پر مهال ورته پام نه وي؟
هغه څومره چې غواړي خوشنویسی خط زده کړي یا ښه خط زده کړي، نو ډېره لیکنه باید وکړي. که لیکنې سره د هغه ختم ښایسته کېږي او د خراب خط تر منځ فرق هم به کولی شي. نو مونږ چې دلته کار کوو، خو په دقت به کار کوو. څومره چې په دقت کار وکړو، مونږ خط ښایسته کېږي.
خط چې وړوکی ولیکل شي ښه کېږي او ښه راځي، که نه چې غټ غټ یې سړی ولیکي ښه راځي او خط ښه کېږي؟
په لومړی کې وړکی وي ښایسته راځي، ښه خط راځي. وروسته هم که وړکی وي، خو ښه غټ دومره ښایسته نه ښکاري غټ خط.
ستا کوم خط زده دی؟
نستعلیخ نه کار کوم. نستعلیخ تقریبا ډېر مخته لاړ یم. نستعلیخ مې ډېرې یاد کړی.
خاص په نستعلیخ کې څه دی؟
خاص په نستعلیخ کې دا مونږ ډېرې په لیکنو کې، یا کوم وخت چیرته لیکنه کوو، کتابچې کې څه لیکو، بیا ډېر کرو. ډېر ښایسته ده، ډېر ښایسته ښکاري. به
نستعلیق چې زده کړې، له دې وروسته هغه نور خطونه به هم زده کوي که همدومره به بس وي؟
دا خلاص کړم، نور هم وایم څومره مې چې دی توانی که وایم تر هغې پورې.
مکتب ته خو ځې؟ څوم صنف کې؟
دوم صنف کې.
بیا هلته استادان څه درته وایي چې پخوا یې ستا خط لیده او اوس دې خط ګوري؟
هغوی هم راته آفرینې وایي چې کله خط زما ګوري. ما خپل هم ډېر شوق و د دې خط سره، چې په ما خط مې هم ښه و دومره، خو بیا هم زما شوق و چې کار یې کړم او زده یې کړم نور هم.
که یو څوک غواړي خط زده کړي او خط یې ښه شي، خپله له ځان سره کار وکړي ښه ده، که نه راشي په دغسې کورسونو کې داخله وکړي او هلته خط زده کړي؟
خو هر انسان بل انسان ته ضرورت لري، که نه نو د دې لپاره دوی ته ضرورت دا ده چې د بل چانه درس وایي، یا چېرته استاذ وي. خپل کوم مکتب کې خوشنویسی یا خطاطي استاذان چې لري، د هغو نه وایي بیا نه شي، هغلته بیا کورس ته لاړ شي. کورس کې دې وایي څومره زیات کار کړي کتاب نه، هماغومره خط به ښه شي.
ته چې دا زده کوې، له دې وروسته به په دې برخه کې کار هم کوي، که نه صرف د دې لپاره یې زده کوې چې خط دې ښایسته شي؟
نه، په دې برخه کې غواړم ډېر کار وکړم، زده یې کړم، تر څو ځان ښه استاذ جوړ کړم په دې خط کې.
نو په دې هیله چې استاد شي، خوشاله اوسې.
مننه.
نو تاسو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین لیکلی په افغانستان کې سوله او ثبات د هر اړخ په خیر ده، او د افغانستان امن د سیمې او د ټولې آسیا امن دی، او د ټولې آسیا امن پکې نغښتی دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، په دې وروستیو کې د پرلت خیمې په اکثرو ولایتونو کې درول شوي دي. که ولس وغواړي سوله افغانستان ته راځي، نو طالبان باید د ولس غږ واوري. عبدالغفار له لشکرګانه لیکلي، یو وخت به د ملت غږ نه زلزله جوړه شي او د جنگیانو پښې به ولړزیږي. خو بشیر حبیبزی بیا د لوګر له ازري لیکلي د وای چې ګومان مې نه کیږي چې دا پرلتونه نتیجه ورکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم د 1313 اس ام اس لاره مونږ ته وړیا میسجونه راوستوي په لنډه لیکلي توګه باندې او خپل نوم سره یو ځای شوی په سهارنیو مجلو کې تاسو ته ولولو. مننه چې د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. کرا کرا او نیمې بجې کېږي. همایون آرش سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي.